السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخ خځې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در پشت از این مساله ما بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستورعمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مر کړی وی خو ورسته به دا مادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي او یوازې اصلاحی بڼه لري. په دې تګلاره کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خپره شوې راغلي، رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیا او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچیان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو، له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی یې خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي، خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړی چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالي سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز ته ویلي: موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالره ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمې شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کرونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایی ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو بیا شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان شوي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی حاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته هم خپور شو. هالند د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبان یا قرنطین نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کرونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل: د کرونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاش کې لګولې و چې په اپریل میاش کې بیا دویم ډوز ولګاو. په وروستۍ اونیو کې په روسیا کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 146 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کریسمس په یوه پریډ کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یوه موټر د ور برابرېدو په پیښه کې تر 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور په دې پیښه کې چې په واکیشا سیمه کې شوې 15 کسان مړه شوي هم دي. د واکشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل چې مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د ده په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبري ژېزم لالې بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو، تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میرحمت صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شید ته شرغلاست او ریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمرجغ او ری زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شید په پروګرام کې موږ لداس شید سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتني کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شي دي. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استازي سایما خوګیانی میلمنه دي. اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لالارې وصل سوی ده. خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستی. مننه
تاسو نم ډیر زیات
سایما جانی که تاسی لمری پا لمری سر که از موج آوریدون که تاو ویست چه پا ولیسی جرگا که چه تاسی ده خلکو استازی وست هغم حال تاسی کمو کارو تا لمری تو بر کرده و چه ده شوزو پا برخه کی وکی؟
من درجه تام که پا ولیسی جرگا که استازی و یاد خلکو نمایندگیم که اولا تقریبا شوار سکالا نو منګه لمړی ته باول ها قوانین ته ورتلو چې پولیسي جره کې مثلا تصویب ول او ختم دې ځای کار ورته وکول بیا ورته کول چې په غیر مثلا د خوځو ګټ خوندې وي یا د خوځو په ګټ وي هغه قوانین ته خپل د خپل ماتلین څخه د دو د اراده تمثيل کوون کې وو پولیسي جره کې وو او خصن د دو د مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کې همشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا د زلم چې مثلاً ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کولای شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خو د بیکار وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور نه هدونه سره چې د خوځو ته بار بار کار کول او دغه وخت به مرته سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم په اړه نه لرله او بیا هم غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او ډېر کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي د کومه کوته وشي ځکه خزې نسبت نارینه او د ډېر ستونزې لري نو د خوځو لپاره په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو او وزارت ساته مالې ته وهڅه وچلته ډاکټر ولیکي یا اقل نه میډوایف باید دلته اوسې چې دوه ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په هکله مثلا نقصان په معرف بخش کې د ساته مالې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې دي.
تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر خلې ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کړئ راته او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه خلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وست.
من نه ډېر زیاته یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانم درلودله چې دا شفخانه چې مثلا د څو سوالې خلک ورسره تلل د پچیلا ګامړه به خلک ورسره تلل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورسره تلل خپل د خوځونو هم خلک ورسره تلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په هغه وخت کې د موږ وزیر په ساته مې فیروزو فیروز دې فیروزو چې زه ورغلم دا تقریبا تل بستر نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه تعمیر ورته جوړ کړه امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول دا ماسته و د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې دی شي او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې نو همداسې مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې ډاکټر نه پیدا کېدل چې تاسو مېډ وایف وبوي پوښ هم دا چې په دې وړه کړل ته بوز موږ ځکه د خپل ته خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته مثلا نو موږ ته خپل غږ راوړو موږ به غته ریږي پر سوال هم دا مثلا به شو د سوال د خوشبو خوشکمبت کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو وخت چې مثلا لاس دې سره ورته ورکړه کلینیک ته لکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی دپاره قان باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بېسره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې به د اجراتو شي پوهونه شي. خو هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ادم اسي سره هغو ته میلوله او وزارت ساتنه مو ورته کارونه خلاص کړي وو.
ش خو ګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندیشنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې و شونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړي وي؟
من ډېر زیاته یعنی دېش نه بدون څه رپورټونه کوم چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا دا هسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو یا نغلته یې ولسه جوړ شوه جنکې په پاسې دلته د هیوي د لیکې سره یې سره مقایسه کولی شي. ډېره خلصه متاسفانه بیا یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسولو نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تر اوسه لا جنکۍ به په جمعتونو کې درس ویل یا په کورونو کې درس ویل یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د ښځو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کې نه ولې ځکه دوی به لږ زر څوارلس کالو پنځلس کالو ته تورسې بیا نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید په هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. د ښځه به چې دولس نه فارغ شي بیا مونږ تشویق کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې وه معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کمدونه ډېر نه وو.
بله خوګرنی صاحب، تاسو د خپل خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د انجونو د پاره یو شونځي وو تاسو پسمه کې چې هغه په بام والو زولسو. موږ ته ډیرې دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د انجونو د پاره شونځي په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د انجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته لاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د شونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځي ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکوو. نور نه پوهېږم دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځي ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتوي په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتربي وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو او د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي دا لیکي بیرته مکتب ته او ورته اختار په شکل وی چې نور خزل ته کار نشي کولی په ریاست کې نو که تاسو کار کوئ مکتبونه کوي کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته ورته وی په ډاډ ورته وی چې تاسو نور دلته ښځې ته کار نشي کولی که نه یعنی فکر کوئ چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق په علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوست ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده نو خلک ناامیده شوي هم دي اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس دوه د پخوانو چې د مکتبونه الوزول شاید اوس دا کار ونه کړي د ځان دپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک ناامیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک ناامیده دي
بلې او خو ګڼۍ صاحب که تاسې په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسې اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسې چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسې د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسې نور هغه پرمختګ چې تاسې کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسې درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاس نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندی مړوي هغه په دې معنی چې یو څوک فعالیت نشي کولی څوک چې کار نشي کولی څوک چاته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولی نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندی مړ دی نو ما خپل هم تقریبا 16 کاله ډېر یعنی ما هغه طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مې وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم هم وکړې ما سړی پورې درس وویلې تقریبا 14 کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړې مخکې هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سلسله تللې وو بشر په کمیسیون کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نه مشته چې طرف هم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندونې مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بلې او ستاسې په کور کې چې کومې نجونې دي او هغوی نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
زمونږ په کور کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي پې بندې دي کارونه نه شي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کې چې دوی کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو عام بسانی پورې ماتالې چې کله موږ اول درکړې بیا راشئ کار وکړئ نو اکثره په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېر کمې کار ته لاړ شي هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلمې چې کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیری برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودي دولتي او غیر دولتي هغوی بیکار سوي دي به دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنۍ او اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه وو هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازي واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسې څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي
من نه ډېره زیاته اول الله خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې به ولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خپل تبلای اغوستې وي د خلکو سره به تماس کې وو متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو او دوی هم موږ سره تماس نه لري نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي پخوا به په کابل کې په ډېرې سختۍ به دوه درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري د خلکو د کور کالي ته وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبور دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو ته معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلې پر پغاړه دی، دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مایوشي وو معذوره وو یا مثلا لا درکه وو دیو شکل نه یو شکل د کور مسلیت دو ته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوست اکثر هم بېکاره شوي دي، دو په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نشتلی هغې ته. اول د موږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل ته لیدلی څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو، په سرهوالي کې زموږ په قضا کې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر دغه نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې، یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات یې غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د ډسکولو کش کوي، څوک به د ټیکري کش کوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې، سړی چې مثلا ډوډۍ خوري هغه پسلی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره. ژمی همراغه ډېر بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت د سره سم وي. ماشومان مونګورو مثلا بوټان په پښو نه خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلني جدایي چې ګورو بوټي په پښو نه وي. نو وضعیت ډېر خرابه دی، ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته. چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي، نو چې کار نه وي معاش دې نه وي، نو فکر کوه چې خلکو وضعیت سره خنګ وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران هم چې دلته فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه، هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلی، نو کمړو غړي چې تراته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو. نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شوي دي، وریجې جګ شوي، غوړي جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرولل ده، لږ تیل مثلا نشه اخلی. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی، کمې نشي تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. نو دغسې حالت دی په افغانستان کې.
بله، ډېر زیات مننه سایمه خوګانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راتوای چې زموږ دوهمه میلمنه سناتور انارکلی هنریار له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل شوی ده. انارکلی جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندې سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته، یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمن هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه.
سلامت اوسی، او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. انارکلی جانې، ک تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی، هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي، ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري، هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بله، انارکلی جانې، د هندو او سیک افغانانو په اړه راته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه البته سم یو تعداد پاتې دي کابل خار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي.
ښه، او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلې خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایل و نور طبعا په تماس کې یو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ او ستاسې هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه. اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې د یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځوریږي او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی څلوېښت کاله جګړه کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار دی روزگار پاتې دی او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیره هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل دری وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانې، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپلې زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندوان او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګکۍ دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ و او مخامخ دي، او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر دی هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونزه ده چې دوی ته لوی امانه ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته وایست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش برعاب سول؟
بیل شک دا فکر رازی مون په ډیر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وا جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف ارسو باندې تاثیر لري، خاصتا په ما په هوی باندې چې زمونږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه زما ته همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او په هر عرصه کې چې دوی به دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم دې ستونزه سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله. خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نه وای تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولی شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته، یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جگرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکمي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه، څه دینی دي، څه قومي دي، څه مذهبي دي، د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني، هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده، خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم، ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه، چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انار کلیجانې، تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسې خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې ستاسې په حضور سره د سیاسي ډګر کې ستاسې په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهېږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه درلود د ښځو د حقونو په هکله، او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده. لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم، واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول. کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو، خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو. لیکن زه ټولو نه مننه کوم، مشرانو جرګه ما ته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمی او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه که حضور ونه لري، طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو. مونږ باید وپیژني او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهي وکړو او دادخواهي کوو، تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانې، که د هغو افغانانو په اړه یو څو خبرې وکړي چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بېله شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډېر تفاوت لري، ډېر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي، یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول، چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو، عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو، ګورو یې. طبعاً د غربت ژوند د غربت ژوند مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وزي او د چې په خوښه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس د زما له نظر. یو دا ده چې په ډېرو بدو حالت کې د هیواد نه وزي یو کالی سره او دام نه پوهېږي چې سبا ته څه کېږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت یې څه کېږي. طبعاً بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي په هر هیواد کې دی ډېره سخته ژوند ده، او دا طبعاً مونږ عمل کې ولید.
بله، او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یوه جوړه کالیو کې د افغانستان څخه ووتلاست. دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوئ یا کولای سئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه ووتلاست او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډېر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلی دي او د لیکو په حالت کې یم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریک کړم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډېر سخت شپې ورځې مو تېرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نن کله چې 22 تاریخ د نومبر د نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنې 22 د اګست باندې. اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم، طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارو خلکو ته وایم چې خلک ډېر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه هړي کې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضانو پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړه چې هغه زمینه یې مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه، او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډېر خبرې لرم، ډېر جزئیات لرم، او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي، او هر ټکی چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډېره مننه کوم، ګرچې مونږ ډېر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډېر مینه هم دوی راکړې ده، او همیشه زمونږ ډېر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه ومه، لایقه نه ومه، او همیشه زه یې تشویق کړی یم، او زه ټولو نه مننه کوم، د مختلفو قومونو نه پرته هغه نه زه مننه کوم، او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هر خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده، او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم، او هغه تبعیضونو سره چې مونږ مخامخ وو زخپل خالق ایس کل ملامت نگرم دا طول اثر دری سلوی خکال جگری پا افغانستان که ویچه متاسفانه تبعیز موجود و او زمونزین افغانان اصلا هندوان او سکان سر بلد نو او دوی همیشه دا فکر کهو چه مونگ هندیانیو یا مهاجر شوی و هندستان نا افغانستان کیو دا افغانستان طبیعت ما خیسته دا پداس فکرونو کهو لیکن ز همه ایس وقت ایوادوال زما ایوادوال پنرائی که ز فکر کهوم چه دیر بدبخ خلق دیواکن کلا چه وز ټول نړۍ تاسو لیدلې اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی لیکن زمونږ غوند بدبخت زمونږ غوند بیچاره په ټول نړۍ کې بنه اوسي همیشه د جګړې قربانیان وو همیشه د مختلف قربانیان وو اوس هم دغه قربانی ادامه لري زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختمه شي افغانستان کې نور سوله امنیت راشي نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو ازبک یو په قوم سه یو پښتون یو یا مونږ هندو سکیو یا مسلمان یو یا یهود یو یا نور خلک یو مونږ باید د یو افغان په صفت یو بل وپیژنو د دې په هیله یم او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په
دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کوم. ډیره زیات مننه انارکلی جانې چې تاسې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې او په دې هیله چې ستاسې دعاوې قبول سي او ټول خلک په افغانستان کې په آرامه ژوند وکړای سي او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. اوریدونکو د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسیدلې دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
مدام بچوره کتور تیار نه راجا تور تیار نو پسیا میشا امیش رانا راجنا یا قربان غم د جهان جهان می غم د ځان شو راځه چار طرف نو بل دې د ظلم سر ورنا یا قربان ناکامی دلو کنای پجوان کی نشتا رادا چوک چی خاونده دکلکی مانا ایمان و زمینه خدای سالوی خدای کی سغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان و عجیز مکیوی نو باندی سریگی خدای سالو خدای کی سغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وجنی زمکی منو باند سری دی یا قربان سعادت پنم بشر ته قیامت نه دی جوړیږي د جهان دوران دلو تدبیر نه دی جوړیږي وا اختراع کش بیا دیر شورا چٹنا دی جوڑی گی جہان دوران دلو تدبیر نہ دی جوڑی گی وا برخوا جنگ دی پاک خدا دا تم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزنی زمکی نو باند سی گی هر خوا جنگ دی پاک خدا دا تم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزنی زمکی نو باند سی گی خدای سالو خدای کی تغم جنی زمانی گی یو انسان بل انسان وزنی زمکی نو باند سی گی